د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم. در وایس اف امریکا دی وراجو ده نن د زیارت ورځ کال 2015 د فروری 26 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته واشنگتن ډی سی کې د فروری 25 نیټه د ماسخوتن 8 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا دی وراجو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زیات خټکر کړی وایم. اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پنجاب سرخار لاهور کې ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د تحریک طالبان څلور وسلوالو ته د مرګ سزا اورولي. بلخ مطبوعات د پاکستان داخله وزارت د چارواکو لخلي وایي ورستیو کې ترهګرۍ پیښو کې لشکرې جنگوي لاس لري. امریکا کې مامورینو د اسلامي ریاست سره مرستو کولو د امریکا صدر وجنې منصوبې جوړولو په تور درې تنه نیولې دي.
دا د وېستو نه زیات زموږ مسلمانانو ته لوی خطر دی. نه یوازې دا چې زموږ مفادات ورته تاوان دي او خطر دی، بلکه اسلام ته هم یو لوی خطر دی.
د سپینې ماڼۍ د مشاورت پرته کانګرس لخوا د ایران پاتومي پروګرام وینا لپاره د اسرائیلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د بلنې اوباما انتظامیه چارواکو غندنه کړې. د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي په دغه لړ کې د بنجامین نتنیاهو اندازې غلط دي. اوسپاندې کو د خبرونو تفصیل. شروع پورز لاہور کې د ترهګرۍ پر ضد یو خصوصي عدالت څلور وسلوالو ته د مرګ سزا اورولي چې درې کاله وړاندې یې لاہور کې جیل باندې حمله کې لس قیدیان او عملی تنان وجلی وو. دغه څلور واړو تعلق د غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره دی. څلور واړو وسلوالو چې عمرونه یې د شلو او دیرشو منځ کې دي منلي چې حمله دوی کړې وه. د خیبر پختونخوا نوخار ضلع کې د پولیو پر ضد روان کمپاین کې پولیسو یو سل شپیته هغه تنانو پر ضد مقدمې درج کړې چې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکار کړی. لس تنان نیولې شوي هم دي. د پولیس سرچینې وایي د نورو تنانو پر ضد هم کاروایی روانه ده. د صحت ادارې لخوا جاري شوي شمېرې ښایي تر دې دمه 96% پولیو کیسونه د پښتنو په سیمه کې موندل شوي چې پکې زیاتره شمالي وزیرستان کې دي چې 4% برخه جوړیږي. د دې غټ علت د والدینو لخوا ماشومانو ته د څاڅکي ورکولو نه انکار دی. د امریکا مامورینو شروع په ورځ درې تنان نیولي چې پرې تور دی. شام کې د اسلامي ریاست تندرو وډلې سره مرستې او امریکا کې صدر اوباما پولیسو او اف بی آی ایجنټان وجلو منصوبې جوړې کړې وې. چارواکي وایي درې واړه د نیویارک اوسېدونکي دي چې پکې دوه ازبکستان او یو د کازاکستان وګړي دي. د امریکا انصاف وزارت وایي یو تن یې د نیویارک جان اف کینیډي ایرپورټ باندې هغه مهال نیولی کله چې یې ترکی ته تلونکي وایي جاز ته د خطو هڅه کوله چې بیا شام ته ځان ورسوي. د دغه تنانو نومونه اخرور سید خاماتوف، عبدالرسول حسن نوویچ جورابوف او ابرور حبیبونوف دي. د امریکا صدر باراک اوباما د کامی امنیت سلاحکاري د اسرائیلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د دې فیصلې سخت غندنه کړې چې کانګرس کې د امریکا په مشرۍ کې د ایران اټومي پروګرام په حقله کېدونکو خبرو اترو په باره کې به وینا کوي. ښاغلي نتنیاهو د امریکا د سینټ سپیکر جان بینر لخوا د مارچ په درېمه نیټه د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کولو بلنه قبوله کړې. د امریکا ټلویزیون صحافي چارلي روز سره د نهې په ورځ مرکه کې د کامی امنیت سلاحکاري سوزن رایس ویلي دي چې د دې فیصلې د امریکا او اسرائیل ترمنځ اړیکو ته ډلایز رنگ ورکړی دی. میرمن رایز زیاته کړې چې د ښاغلي نتنیاهو فیصله د دواړو ملکونو اړیکو لپاره تاواني ده. د امریکا خارجه وزیر جان کیری شروع په ورځ ویلي ایران سره نوکلیایي پروګرام پر سر خبرو اترو په اړه د اسرائیلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو اندازې غلطې دي. شروع په ورځ بنجامین نتنیاهو خپل سیاسي ګوند لیکود غړو ته ویلي چې ایران ته رعایتونه ورکولو مطلب دا دی چې امریکا او اتحادیان هغه ژمنو کې ناکامه شوي چې ویل به ایران به د نوکلیایي وسلې جوړولو نه ودروي. ښاغلي جان کیری د ایران نوکلیایي پروګرام په هکله د کانګرس یورونې ته وینا کوله. د یوکرین فوز ویلي د روس په لاوه یاغیانو لخوا په دویمه ورځ هم په بریدونو کې کمی راغلی دی، خو په شرقي یوکرین کې ډزبندي لا عملي شوي نه ده. د یوکرین فوز لخوا نن د شروع په ورځ په فیسبوک باندې خپور کړی شوي بیان تر مخه یاغیانو په 13 ساعتو کې د حکومت کنټرول لاندې سیمو هدفونو باندې 19 نه سوا حملې کړي. 13 ورځ یاغیانو د ډزبندۍ معاهدې تر مخه د لومړي صفونو نه وسله په شا کول شروع کړي وو. د یوکرین حکومت ویلي دوی به تر هغې وسله نه په شا کوي تر څو د یاغیانو لخوا بریدونه په مکمله توګه نه وي ودرېدلي، او زیاتوي چې دوی د معاهدې د شرطونو پابندي کوي خو د ډزو ځواب به خامخا ورکوي. روس صدر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا خبرداری ورکړې کچې کیف اولن پیسې ورنکړي نو د قدرتي ګیس سپلای به تړي. ښاغلي پوتین شروع په ورځ د خبرداری ورکړې په داسې حال چې شرقي یوکرین کې د حکومتي عسکرو او یاغیانو ترمنځ ډزبندې لږ څه کار شروع کړي. د فروری 12 نیټې راسې کړنه چې دغه لوزنامه عملي شوي یوکرین په لومړي ځل د یاغیانو لخوا د بمبارۍ راپورونه نه دي ورکړي. ماسکو کې خبریالانو سره خبرو په مهال ښاغلي پوتین ویلي د یوکرین لخوا ورکړې شوي تر دې دمه پیسې به یوازې را روانو 3-4 ورځو قدرتي ګیس لپاره کافي وي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعت خبرونه ته غوږ د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعت خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو پاکستان ته، چېرته چې د پنجاب صوبې سرخار لاهور کې د ترهګرۍ پر ضد یو خصوصي عدالت څلورو وسلوالو ته د مرګ سزا ورکړي ده. دغه څلورو وسلوالو تعلق د پاکستان غیرقانونه چې کومه ډله ده تحریک طالبان پاکستان، د هغې سره د دوی کال 2010 کې یو جیل باندې حمله کړې وه. بخنه غواړم درې کاله وړاندې، یعنی کال 2012 کې دوی یو جیل باندې حمله کړې وه چې پکې د عملی په شمول او د قیدیانو په شمول لس تنان وجلي وو، او دغه تنانو خپل دغه جرم منلی هم وو. دا وخت موږ سره د ډیوه راډیو خبریال الیاس خان ټلیفون د لارې ملګری شوی دی. الیاس صاحب، تاسو ته هرکلی وایو. الیاس خان صاحب، د ترهګرۍ پر ضد چې کومه مقامي تګلاره ده او پای کې خصوصي بیا د مرګ سزا ختمولو چې کومه فیصله وه، د هغې په لړ کې یو شمېر عدالتونو وسلوالو ته د مرګ سزاګانې اورول شروع کړي دي. تازه چې کومه سزا اورولی شوې ده د پنجاب لاهور ښار کې د ترهګرۍ پر ضد خصوصي عدالت دغه څلورو تنانو ته د مرګ سزا ورکړي ده، تفصیلات څه دي؟
جی زاہد، دغه چکما سلسله روانه شوې د پیښور د خونړۍ نرستو چکمت کامی تګلار جوړه شو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره. پاغې کې دغه عارضي بندیز ختم شو، د هغې نرستو چکم دغه ترهګرو ته یا تندرو ته چکم پانسیانو سلسله شروع شوې ده. نو پاغې کې پرون پنجاب سرخار کې دغه پیښه شوې وه چې پاغې کې کم څنګه چې تاسو په هډلاین کې وایي، په دغه 2012 کې په یو جیل باندې دغه تونرا وډلو.
الیاس صاحب، موږ سره لیکه قطع شوه. ګران اوریدونکو، هڅه کوو چې یو ځل بیا د هغه نه هغه سره لیکه ونیسو. الیاس خان، موږ ته تفصیلات راکول چې کال 2012 کې په لاهور کې یو جیل باندې چې کوم برید شوی و چې پکې د قیدیانو او د عملی په شمول لس تنان وجلې شوي وو، د دغې برید کې چې چا لاس لرلو څلور تنانو ته ترهګرۍ پر ضد خصوصي عدالت د مرګ سزا ورولي ده. دغه درې د څلور واړو تعلق د پاکستان غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره وو. تحریک طالبان پاکستان هغه ډله ده چا چې دسمبر په 14 نیټه، یعنی تیر کال دسمبر په 14 نیټه پېښور کې آرمی پبلک سکول باندې چې کوم خونړی برید شوی و چې پکې 133 ماشومانو په شمول 155 تنان وجلې شوي وو، د هغې ذمواري هم قبوله کړې وه. د دغې ډلې پر ضد چې کوم تازه کاروایي روانې دي، د ترهګرۍ پر ضد چې کومه مقامي تګلاره ده، د هغې لاندې دغه ډلې چې کوم غړي دي هغه نیولې کېږي، او چې کوم اوله رانیولې شوي دي عدالتونه اوس هغوی ته سزاګانو باندې هغې کار شروع کړی دی. دینه وړاندې د پاکستان حکومت لخوا د مرګ په سزا باندې یو قسمه عارضي بندیز لګولی شوی وو، خو د پېښور د خونړۍ برید وروسته دغه بندیز لرې کړی شوی دی، او چاته چې د مرګ سزاګانې اورولې شوي وي هغې باندې عمل درآمد روان دی، او کمې مقدمې چې د ترهګرۍ پر ضد خصوصي عدالتونو کې وي هغې کې هم فیصلې اورول شروع شوي دي، چې تازه پکې کومه فیصله د لاهور ښار نه راغلې ده. ګران اوریدونکو، دا خو د لاهور ښار تفصیلات وو. اوس تاسو پام راګرځو په امریکا کې دننه چې درې تنان نیولې شوي دي شروع په ورځ، دغه درې واړو هڅې کولې چې شام کې چې کوم تندروه اسلامي ریاست ډله ده هغې ته ځان ورسوي، او دې لپاره یې منصوبه هم جوړه کړې وه. ترکی د لارې د دې منصوبه وه چې ترکی ته به ځان رسوي، بیا به شام ته ځي. هغې کې د دوو تعلق د ازبکستان سره دی او د یو تعلق د قزاقستان سره دی. دوی د اسلامي ریاست سره شاملېدو تر څنګ صدر باراک اوباما د اف بی آی او د پولیسو ایجنټانو د وجنو هم منصوبه جوړه کړې وه. د ډیوه راډیو زمونږ همکار وکیل خان په امریکا کې موجود د پی ایچ ډی یو کاندید پولیټیکل ساینس یا د سیاسي چارو پوهې لپاره د پی ایچ ډی کاندید درویش افریدی سره په دغه لړ کې مرکه کړې ده چې آیا د یورپ نه او د امریکا نه چې اسلامي ریاست ډله کې کم غړي شاملېږي، کم خلک شاملېږي، د هغوی نه دې ټولنو ته څومره خطر دی، او آیا دا حکومتونه د دغې مخنیوي کې کامیابه ښکاري هم او که نه. راځئ چې ورته غوږ شو.
زه زما پاند باندې دا یو نړیوال خطر جوړ شوی دی، نه یوازې د مسلمانانو لپاره بلکې د خیر مسلم لپاره هم. اوس نو زیات زیان یې یا تاوان یې بیا موږ مسلمانانو ته را رسېدلی دی، نه یوازې دا چې هغه زمونږ چې کوم ګلوبل انټرسټ دي، زمونږ نړیوال مفادات دي د مسلمانانو، بلکې د اسلام یې یو غلطه شکل وړاندې کړی دی نړیوالو ته. زه خو عموما دا یو خبره کوم چې دغه خلک چې کوم دي، که هغه په هر ځای کې دي، په هر ګوټ کې دي، د نړۍ که امریکا کې دي که په اروپا کې دي، دغه اوس ما یو هغه کتلو نو په هغې کې راغلي وو چې د خواوشا 3,500 خلک د ویسټ نه، د غرب نه مسلمانان هغه ایسل له ورغلي دي. او اوس هم دغه اوس چې کوم یو رپورټ راغلی دی دغه امریکا کې نیویارک کې دغه کسان یې چې نیولي دي مسلمانان، نو دغه روان دی، دغه پروسس روان دی. زما په اند باندې دا د وسترن زیات زموږ مسلمانانو ته لوی خطر دی، نه یوازې دا چې زموږ مفاداتو ته تاوان دی او خطر دی، بلکې اسلام ته هم یو لوی خطر دی. او زه دا یو خبره مومن کوم چې دا کلیش آف سیویلایزیشنز نه دی چې د تهذیبونو په منځ کې یو تصادم دی د ویسټ او د اسلام په منځ کې، بلکې دا کلیش ودن سیویلایزیشن دی. په اسلام کې دننه یو تصادم روان دی، داسې نه ده چې ټول مسلمانان ګوندې د ویسټ په ضد دي، د ماډرنیټي په ضد دي، د جمهوریت په ضد دي، د انساني حقونو په ضد دي، بلکې د ټولو نه زیات نقصان یې موږ ته را رسېدلی دی او راکوي. دغه تاسو وینئ چې زموږ په وطن کې، په پښتونخوا کې څه روان دي او څه وشول. نو زما په اند باندې دا ډېر یو لوی خطر دی، موږ نړیوالو ته یو ډېر غلط پیغام ورکوو، مغرب ته ډېر غلط پیغام ورکوو، د مسلمانانو په حق لا، د اسلام په حق لا. نو خطر خو دی، ډېر لوی خطر دی.
سمه ده درویش صاحب، بل پښتنه تاسو نه دا کوم چې نو امریکا او بیا دغه شانتی یورپ ډیولپټ ملکونه دي، مخ پر وړاندې تللي هیوادونه دي، هغه هر یو سهولتونه پکې شته، نو آیا داسې خو نه ده چې د دې هیوادونو څخه ځوان کول د اسلامي ریاست وسلوالو سره د ملاوېدلو هڅه کوي یا ملاویږي، نو چرته دغه خلق د شناخت یا آیډنټیټی کرایسس کې نه دي؟
زبر سره تدیر حدا منما چې آئیډینټیټی کرایسس کې پراته هم دي. د ټولو نه زیات یو خبره باندې باید مونږ رښتیا ووایو چې دغه یو سوچ، دغه یو فکر زمونږ په مسلمانانو کې، زمونږ په خلکو کې شته هم، چې د ماډرنیټی خلاف دي، د جمهوریت خلاف دي، د انساني حقوقو خلاف دي. دغه سوچ شته دی، باید چې مونږ رښتیا ووایو. دغه چې څه وینو دا یوازې دا نه ده چې یره دا سیاسي یا معاشی توګه باندې سپرست خلک دي، بلکې دوی یو فکر لري، یو ورلد ویو لري، یو نظر لري د ژوند په حق لا، د نړۍ په حق لا، د سیاست په حق لا. نو دغه نظر په مونږ کې شته دی، خو د دې نظر مخه نیول دغه بیا د وېس نه زیات زمونږ دنده جوړیږي، زمونږ وظیفه جوړیږي چې مونږ مخه ونیسو، ځکه چې دا زمونږ لپاره د ګټې خبر نه ده. نه خو دا خلک او یا دغه نظر د اسلام خدمت کوي، نه د مسلمانانو خدمت کوي.
سمه ده درویش صاحب، ډیره مننه د ډیور ریډیو سره خبرو کولو،
ډیره مننه. تاسو هم ډیره مننه کور مو ده.
وایس آف امریکا ډیوا راځو. د ګرانو اوریدونکو، یو ځل بیا الیاس خان صاحب سره رابطه کوو چې په لاهور کې چې کوم څلورو تنانو ته د مرګ سزا ورولې شوې ده، د هغې په هکله وروستي تفصیلات مونږ ته راکړي. د هغه سره مونږ رابطه کته شوې وه، اوس رابطه یو ځل بیا بحاله شوې ده. الیاس صاحب، تاسو ته هرکلی وایو. یو ځل بیا هرکلی وایو.
ډیره مننه زید صاحب، خوشحاله.
الیاس صاحب، تاسو په لاهور کې چې کوم دغه څلورو تنانو ته د مرګ سزا ورولې شوې ده، د هغې په هکله تفصیلات وړاندې کوو چې تاسو لیکه کته شوه، که خپل خبره هم جاری وساتله.
جی زید صاحب، بالکل. چې څنګه وړاندې مونږ ویلي وو چې کوم دغه یو پیښه شوې وه په کال 2012 کې، چې دغه وسلوالو په دغه یو جیل باندې برید کړی وو چې په هغې کې تقریبا د عملې په شمول 10 کسان وژل کړي وو، او د دوی تعلق تاریخ طالبان پاکستان سره ښودل کېدو. نو د دغه نه وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي یو عدالت دوی ته د مرګ سزا اورولې وه، او دغه دوی ته دغه پانسیانې ورکړلې شوي دي، او د دې نه علاوه تقریبا
ګران اوریدونکو، یو ځل بیا د الیاس صاحب مونږ سره لیکه کته شوه، خو یو بل راپور ته تاسو پام را ګرځو چې پاکستان کې چې کم داعش یا اسلامي ریاست ډله دغه فعالیتونه څنګه چورس پورز زیاتیږي او دغه لخوا چې کم وال چاکینګ یا دغه لخوا چې کم پمپلټ پرېږي هغه په اکلا د نړۍ سړنکاران سره نظر لري. هم دغه لړکی د امریکا وډرو ویلسن چې سړن یو اداره د وډرو ویلسن فاونډیشن دغه سره د سویلي آسیایي چارو باندې کارکونکي مایکل کوګلمن سره د دیورا جزمن همکار افتخار حسین مرکه کړی دا چې تفصيلات وړاندې کوي نشر روان کړندر.
ډیره مننه زید خټک او څنګه چې تاسو وی اوریدونکو ته د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین مایکل کوګلمن سره دغه مرکه کړی دا او دی د سویلي آسیا د پاره چې کوم د سیډن اداره ده وډرو ویلسن انټرنیشنل سنټر فار اسکالر ان واشنگټن ڈی سی دنه س چې کوم په سیمه کې د داعش ډلې کوم زیاتېدونکو اثر دی په هغه اړه باندې د دنه ځنې پوښتنې کړې دي. اصل کې دا په بنیادي توګه باندې د پاکستان چې کوم د انګریزي ورځپاڼه د ایکسپرس ټریبیون په هغه کې په وروستیو کې رپورټ راغلی دی چې داعش ډلې لګیا ده په سویلي آسیایي هیوادونو کې خپل اثر زیاتی. کله چې دغه پوښتنه د دنه وشوه چې دوی دغه ته په څه نظر باندې ګوري نو د زمونږ سره یو آواز شته مونږ به هغه هم تاسو ته وړاندې کوو. دوی داغه په جواب کې وایي چې مونږ یو شمیر ډلې آو دغه دې کې په پاکستان او افغانستان کې هغه د آی اس اس سره رابطه کړې ده نو دې په دې اکل باندې صدا سي وایي.
If it have a situation of militants breaking away from the Taliban in Pakistan and in Afghanistan for that matter and essentially using their new stated link to Islamic
State they which are pa Pakistan o Afghanistan ki da se daily di che aga di sara da bait elan kade de aw de which da gadalo da di sara da khpal tarao khodre de di pa bunyadi to gaban which da belishi we daily di da tehriki taliban aw da nur dalo na tar khpal mein ze ikhtilafat ri us di khpal da gaze ki maujoodgi khai aw da gila para da di تا یو د غټ ارګنایزیشن او یو بین الاقوامی تنظیم چې کوم دی د هغه سره تړاو خودل ډیر ضرورت نه پدی وجبان دی ځان بیت کړی دی د ابو بکر البغدادی په لاس باندې او ځان په دغه ځکه کې شته کړی دی د اندېښنه خودل دی چې داسې ډلې نور هم زیاتې دي شي او دا یو ځل بیا جنگي سردارې په دغه ځکه کې جوړول شي چې دغه یو شمیر ډلې چې کوم دی هغه به داعش استعمال کوي وغي به بیلابیل سیمونه سي او دغه جنگي جرمونه په دغه ځینو کې یو ځل بیا شروع شي. اصل کې د دې اشاره د افغانستان د نوی لسیزې طرف ته وکړه چې روس ماته خوړو لاړو او امریکا هم دا غزینه روته نو بیا جنگی سالاران جوړ شو و مختلف ذهنی ونیول دغه شان یو دوی مپختنه چرته شو چې یاره دغه اډله چې داوه کې داعش دوی په دغه سیمه کې اثر یشتا دغه سمره حقیقت پسندانه داوه دنو دی په دې اړه باندې وای.
But what I do worry about is that a few weeks ago Islamic State announced that it had formally expanded its presence into what it described as course
او دی وکي د اندخني وړ خبردار چي دی په دغه د کې आवाज دانه چي خپل اثر خي اثر خو دوه قسم وي یو خدا چي داعش په خپل باندې په دغه د کې موجود وي دوه مدا چي اثر یې موجود وي نو دی وکي او اثر یې دغه د کې موجود دي او د هغه وخکارا ثبوت دار چې په تیر ورځو کې د خراسان سیمې لپاره نه د پاکستان افغانستان ایران دغه یو خاص سیمه رچې ته د خراسان وي دا غی لپاره تنظیم هم اعلان کړی دی او مشر ورته هم خود لري او د وی چې دغه موجودګي او خپل تنظیم غزونه دا ډیر د فکرمندې وړ خبره ده او چې کوم تنظیم الته اعلان کړی دی هغه کې زاړه طالبان دي او دغه په سر کارتو غبان اعلان کړی در فکرمندې خبر دی او درې مې پوښتنه چې کړې دینه وشو چې سومره به وکړي شي چې دوی په دغه ځکه کې زیونې سينو دی وای.
Constitution or the composition of the major militant groups in the region and that is they are mostly Deobandi Muslim groups دی
و چې اصل خبره دا نه ده چې یاره دوی به دغه ځای کې څومره ځای ونیسي. خبره دا ده چې دوی دغه ځای کې ځای نیولی دی, دغه ځای کې یو شمېر ډلې دي په پاکستان او افغانستان کې چې هغې راغلي دي او د دوی سره ملو شوي دي. دوی وایي چې د دې طریقې کار ډېر بدل دی او هغه د دغه نورو ډلو نه چې کوم دی هغه به ډېر مختلف وي. لکه مثال په توګه دی وایي چې په دغه ځای کې دیوبندي ډلې چې کوم دی هغه وسلوالې ډلې دي او ډېر اثر لري. خدا القاعده دا غی سره ډیر خه مراسم او القاعده دیوبندی نظریات تسلیم کړو چې پکې سنا سره د ټولنې لپاره ګنجایش د برداشت ته, خو په سلفیزم کې د سلفیانو چې کوم نظریه راغی کې هیڅ ګنجایش نشته او دایښ چې کوم دی هغه وی چې هغه ډلې به منی کم چې سلفیان وي. که سلفیان نه وي نو دین علاوه نور هیڅ سم نه مني. نو دی وی چې دغه یاغی چې کوم ډلې ری د اوس لګیا دي د طالبانو نه جدا کیږي هغه سلفی نظریه طرف ته روان دي او په دې وجه باندې د هغه تشدد څخه دی هغه هم ډیر سخ کاری. دی وی چې د تحریک طالبان نه زیاتره خلک دې تراغلی لري په افغانستان کې چې کوم د جوړ جاړی عمل روان دي نو خفه خلک هم د افغانستان طالبان هغه لګیاري د دې سره ملو شي او دا ډیره خطرناکه خبره. لشکری طیبه د وړاندې په پاکستان کې سلفی ګروپ ته او هغه هم د داعش سره د ملګرتیا اعلان کړی دی. نو دی وی چې دا ټول ډلې چې رايوځي شي دا وړي وړي ډلې دي یو غټ ګروپ هم جوړ دي شو دا به د فکرمندې وړ خبره. کله چې ردنه پښتنو شو چې په وایټ هاوس کې 13 ورځې په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه باندې د مذهبي مشرانو ټولنیزو مشرانو یو غونډه شوې وه. د قرآنی تعلیماتو اصل چې کوم معنی ده هغه خلکو ته دی صحیح وښیي. نو آیا د دې په ذریعه باندې به د مسلې حل روزي؟ نو دی وایي
I think that there are so many different reasons why violent extremism comes about. And certainly I think the idea
دی وایي چې مسله یو نه ده, لکه دا د دې په شابانه ده چې کوم قرآنی روان دي د دې په شابانه وجوهات ډیر دي لتون ډیر دي. یو خو د قرآن د تعلیماتو صحیح تفسیر چې کوم دی داغي وضاحت د تعلیماتو د قرآن د احکاماتو د احادیثو صحیح وضاحت هم ډیر زیات ضروری دی مذهبي مشرانو لپاره چې رامخ شي او خپلو کې رایه وشي او یو فکر جوړ کی او کوم چې ډیره زیاته ګرانه خبره ده په مسلمانانو کې مختلف مسلکونه او نظریات دي دی به څنګه په یو فکر باندې رایه وشي د تشدد غندنه بو کې تشدد په خلاف په ټول خلک رایه وشي چې دا خو ډیره ګرانه خبره ده. خو کو چې دغه وضاحت اوم شي نو خو هغه چې ګوره دې کې بنیادی خبره علاقائی سیاست هم دی د امریکا په دغه ځای کې چې کوم سیاسي اثر رسوخ دی او نور علاقائی سیاست دی هغه هم یو مسله ده. یوازې مذهبي مسله نه ده بلکې علاقائی سیاست ته هم په دې معاملې کې قتل پکار دی.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپه دې ډول دا www.voadradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com
وایس آف امریکا ډیوه راځي. د ګران اوریدونکو په نړۍ کې د اکثره مرضونو علت د سرنجونو دوباره استعمال وی. ډاکټران د سرنجونو د دوباره استعمال نه منع کوي او په دې باندې زور راوړي چې یو سرنج باید یو ځل استعمال شي په دویم ځل نه. خو اوس طبي پوهان په دې باندې هم کار کوي چې سرنګ داسې سرنجونه جوړ کړي شي کم چې بیا بیا استعمالېدای شي. تفصیل ورو د فوزی انجم په دې راپور کې.
صحت سره تړون لرون کی ماهرین ستړي شو په دې وینا چې کوم سرنج یو وار انجکشن د پاره استعمال شي نو هغه دې ضایع کړي شي او بل څوک بنده دې بیا نه استعمالوي. خو ولې په دې خبره عمل کولو والا دومره کم دي چې د نشت په برابر دي او له هم دغه وجه یو نه بل ته لګي دون کی خطرناک ناروغتیاګانې په مخه په خورې دودي. د صحت نړیواله ادارې یا ډبلیو ایچ او د ډیپارټمنټ آف ایچ آی وی یا ایډز سکواډ گونڈو آر ایل وائلر وائی مونږ په دې آگاه یو چې دا هر کال چې یو اشاریه اوه ملیونه د هیپټایټس بی او تر درې لکو پورې د هیپټایټس سی په ناروغتیا د اخته کیدونکو نوي کیسونه مخې ته راځي نو امکان دا دی چې د دې وجه د حملو سرنج یو نه زیاتو کسانو د پاره استعمالی دل دي. په کال 2000 کې د یو اندازې تر مخه د ایډز په ناروغو کې د پوره دغه د سرنجونو د غلط استعمال لوجه په دې مرز اخته شوی وو. بیا د سرنجونو د محفوظ استعمال د پالیسی له برکته داش میرا په کال 2010 کې 70% پوره راکم شو. خو نو وړ زیاتوي چې بیا هم اندازه دادا چې د کال په سر 33,300 پوره انسانان هم دغه د سرنجونو د غیر محفوظ استعمال لوجه په ایډز اخته کیږي. داسې کارونه زیاتره خو په پرمختلونکو هیوادونو کې کیږي. ولې د سرنجونو غیر محفوظ استعمال په همه نړۍ کې تر سنه سه د پوره کوي خلک؟ خو یو ډیر نوی او زبردست کار اوس دا روان شوی دی. د صحت نړیواله اداره وایي چې په میلیونونو خلک به د بدمرغه یو نه بل ته لګیدونکو ناروغتیاګانو نه بچ کړی شي د نوو سمارټ سرنجونو له برکته، کوم چې به د یو نه زیات ځلې هډو استعمالېدلی نشي. دا سرنجونه د بیلابیلو قسمونو دي. یو خو داسې دی چې یو وار استعمالېدو نه وروسته پلنجر په خپله مات شي، بل داسې هم دی چې یا خو پلنجر دوباره په سرنج کې خوځېدلی نشي او یا د سرنج په سر کې ستنه بیا دوباره نشي لګولی کېدی. د سرنجونو د محفوظ استعمال په لړ کې د دې سمارټ سرنج جوړېدلو نه غرض دا دی چې د نړۍ ټولو هیوادونو کې د دې سرنجونو استعمال عام کړی شي. WHO د سمارټ سرنجونو په جوړونکو غږ کړی دی چې زیات نه زیات دې داسې سرنجونه جوړ کړي په همه نړۍ کې خورېدلو دپاره. د دې بیا فلحال خو د عام سرنج په نسبت یو په دوه ده. ولې WHO دا یقین لري چې کله د سمارټ سرنجونو غوښتنه او استعمال زیات شي نو بیا به پخپله راکم شي.
پسوند کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې د خارجه پالیسۍ یو اهم اصول د تقریر ازادۍ له وده ورکول دي. د امریکې د خزانه او د تجارت محکمو غنو متعلقه مفاد لرونکو سره د سلا مشورې نه پس سودان ته د ټیلی مواصلاتو د ذاتی استعمال د زینو آلو په برآمد لګیدلی بندیزونه لري کړی دي. په دې کې سمارټ فونز او کمپیوټر هم شامل دي. د دې مقصد د سودان خلکو ته د ټیلی مواصلاتو زیات عالی رسول دي چې دا شان دوی په خپلو کې او بهر دنیا سره رابطه وساتلې شي. د بندیزونو لری کول زموږ د هغې مقصد په حق کې دي کوم چې موږ د سودان د خلکو عالمی برادرۍ سره د ټیلی مواصلاتو د رابطو په ساتلو کې د لاس امداد کولو لپاره لرو. په سودان کې د 1500 اخبارونو د مکمل اشاعت د قبضه کولو په لړ کې د سودان د حکومت تازه فیصله د دې خبرې ښکاره ثبوت دی چې د سودان خلک اطلاعاتو ته د نور زیاتې رسایې اجتمن دي. د اخبارونو د اشاعت قبضه کیدل د امریکې له طرفه د بندیزونو د لرې کولو اهمیت نور په ډاګه کوي، ځکه چې په دې به د سودان خلک خپلو کې او بهر دنیا سره د رابطې کولو جوګه شي. د غربت او د نغي وستو د پاره دا قسمه رابطې ډېرې ضروری دي. بندیزونو کې د دې بدلون راوستونه وړاندې به د امریکې کمو کمپنو چې سافټویر او دا آلات او د ټیلی مواصلاتو نور سامان سودان ته لیږل غوښتل، نوړومبی به د خزانه په محکمه کې دې مقصد له جوړ یو دفتر نه لایسنس او د تجارت د محکمې نه منظوري اخیسته. اوس د سافټویر، هارډویر یا دې سره تړلو نورو کارونو دپاره دا قسمه اجازتنامې اخیستل ضروري نه دي. بینکونو، کمپنو او عامو خلکو ته به ډېر زر معلومه شي چې اوس د امریکې د قانون لاندې د دې سیزونو د برآمد اجازت شته دی. امریکا اوس هم د سودان د خلکو مضبوطه ملګرې ده او چې څنګه به وړاندې د یوې عامې اجازتنامې په ذریعه دا ټول کارونه کیدل چې پکې د زرعي حاصلاتو او سازو سامان، خوراک، دوایانو او د طبي آلاتو برآمد او د تعلیمي او د پیشورانه جرګو د یو بل ملک ته تلل راتلل شامل وو. په دې هفته کې د شوي اعلان مطابق به دا ټول هر څه هم د پخوا په شان جاري وي. زموږ د دواړو ملکونو د خلکو خپلو کې د رابطو ساتلې کېدو تاریخ ډېر زوړ دی او هر کله چې د کال 2014 د طالبي او د پېښورانه جرګو د عام لایسنس لاندې د تلو راتلو اجازت ته دینه د ثقافتي، تعلیمي او د پېښورانه جرګو د تګ راتګ لږ برکته مونږ خپلو کې یو بل ته د مخامخ ناشتي جوګه شوي یو. دا نوې عامه اجازتنامه به زموږ د دواړو ملکونو د خلکو ترمنځ او د بهر دنیا ترمنځ زیاتې مواصلاتي رابطې له وده ورکي. په دې بدلون راتلو به د سودان طالب علمان، باپاریان، کاروباریان، صحافیان، ولسی مشران اور نور ډیر خلق د ټیلی مواصلاتو د او آلو د اخستو جوګشی کم چې دوی ته د خپل مطالعو ترقه او د خپل خلقو د خدمت کولو د پاره اجت ته